بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یو لسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او نا شکر شي او کنه امت او سوکالی ورته له تکلیف او رسته ورکړو نو وای چی نور نو زما دردونه او غمونه غوت شول او په دغه سی حال کې خوشاله کوي او ډیر غاور وی ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چی د رښتینی ایمان پرانا کې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړی دي هم بخنشته او هم لوی اجر.
د تهران ریډیو زت من اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د جمعې مبارکه ورځ د 1444 هجری لمریز کال د غویې د میاشتې 15مه د 1446 هجری قمري کال د کوچني اختر د میاشتې 6مه او د 2015 میلادي کال د اپریل د میاشتې 15مه نیټه ده. خوګوردونکو تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدلی شي، بیا یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د ایران اهل سنتو لاسپکوي کوونکو کسانو سره د راډیو د ټلویزیون ادارې د چلند کدرونه وکړه نومیږي. بیا به د قرآن پلوشي 19 پروګرام اورئ او په آخر کې به د ستاسو له پیغامونو برخلیکونو او لیکونو څخه برابر شوی هر کله راشه پروګرام درته وړاندې شي. اوګوردونکو تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او د غراز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی parstoday.ir/bs. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې شان وقفې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټی کې د فلسطین د کډوالو په خیمو حمله جنگي جنایت دی. د ایران درې ګونه قواوې، سیاسي ګوندونه، هوښیار ملت، د مرکشي ټیم په څنګ کې دی او د اټومي انرژي د نړیوال اژانس یو پلاوی ایران ته راځي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. د فلسطین د کډوالو په تامبوانو بریدونه جنگي جنایت دی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د ایران د بهرنی چارو د وزارت ویاند اسماعیل بکایی په غازی او د غراس په لبنان کې د صهیونیست رژیم د ترهګرو او د تیریګرو اقداماتو دوام په کلکه وغنده. هغه د غازی ترنګ د کلابندۍ دوام او د کډوالو د اوسېدو په موقته خیمو او کیمپونو باندې د صهیونیست رژیم د حملو له زیاتېدا سره په یوه غازی ته د بشر دوستانه مرستو د ورتلو مخه نیول د بشریت پر ضد جنایت او د جنګي جنایت عینی مزداق وبله او د جنګي جنایتونو د نسل کشۍ په خاطر د صهیونیست رژیم د مشرانو د محاکمه کولو او سزا کولو لپاره د پریکنده نړیوال اقدام غوښتنه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بکایی د دغو جنایتونو په باره کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بې عملۍ باندې نیوکې سره امریکا او ځینې اروپایي هیوادونه چې همغه راز له صهیونیست رژیم سره خپلو وسلهوالو مرستو ته دوام ورکوي په ترسره شویو جنایتونو کې د صهیونیست رژیم په جرمونو کې شریکو بلل. هغه دغه راز د لبنان د ځمکنۍ بشپړتیا او د واکمنۍ پر ضد د صهیونیست رژیم د تیریو دوام د اوربند موافقې بیا بیا خلاف ورزیانې د لبنان په بیلابیلو سیمو باندې د بې پیلوټ الوتکو او هوایی حملې او په لبنان کې د سیاسي او د ټولنیزو فعالانو وژل په کلکه وغندل او د اسرایلو د دغو جنایتونو د تیریو د بندولو لپاره د ملګرو ملتونو او د اوربند موافقې د ضمانت کوونکو هیوادونو په مسؤلیت ټینګار وکړ. د ایران درې ګونه قواوې، سیاسي ګوندونه، هوشمند ملت، د مراکشي ټیم په څنګ کې دي. د تهران د جمعې لمانځه خطیب حجة الاسلام والمسلمین سید محمد حسن ابو ترابی پرد د قدرت او ټولو مهمه مؤلفه ټولنیزه پانګونه د حکومت او د ملت پیوند او وحدت وبلو او زیاته کړه نن سبا له اسلامي ایران څخه یو واحد غږ پورته کیږي او درې ګونه قواوې، سیاسي بهیرونه، هوشمند ملت د یو بل په څنګ کې ولاړ دي. هغه د تهران تهران د جمیل منځ په دوهمه خطبه کې چې په تهران په هنتون کې وشوه د ایران د او د امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرتر او پیلیدا ته په اشاره سره چې د امریکا په تر ټولو سترې غوښتنې سره د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا د بیان شوي اصول او قواعدو په چوکاټ کې پیل شوي دي ډګې نکړه دغه خبرې ترې د موافقو د خلاف ورزي په مخینه او په تیر بیا په 2013 میلادي کال کې لاټومی تړون څخه د امریکا په یو اړخیزه ډول له وتلو وروسته په احتیاط دقت او شک سره مخ ته ځي. ابو ترابی پر زیاته کړه په تیرو څو لسیزو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سوله ییز اټومي پروګرام د امریکا د بدبونو لپاره په پلمې بدل شوی دی. که څه هم د زیاتو بایکټونو لګول مونږ تر د باولاندې راوستو خو مونږ ته یې رازده کړل چې د لویدیځو هیوادونو په ژمنو باندې له تحقیق کولو پرته له اقتصادي مشکلاتو او چیلنجونو د وتلو لپاره بیا د هیواد له ټولو ظرفیتونو ګټه پورته کړو. د تهران د جمیل منځ خطیب د خبر اترو په ارتباط د خارجه وزیر رکشی د ریزونو ته په اشاره سره ویل د خارجه وزیر د عمان د خبر اترې د امریکا د جدیت سنجول لپاره بل امتحان وبلو او ټینګار یې کړی دی چې د بایکټونو په کامل ډول ختمېدل او حقوقي تضمینونه د خبر اترو لاره اورولی شي. د تهران د جمیل منځ خطیب د اټومي خبر اترو هدف د ایران د اسلامي جمهوریت ستراتیژي په چوکاټ کې د خبر اترو سم لورنیونه وبلله. سعودی عربستان والی د ایران د اټومي خبرو هرکلی کوي. ایرنا خبر یا جانسوای نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی سعودی عربستان خپل اقتصاد ته د تنوع او ډول ډول والی د وربښلو لپاره د سترو پروګرامونو په درشل کې دی چې هدف یې په تیلو باندې له وړوند اقتصاد څخه د تجارت د ټیکنالوژي او د ټوریزم په یو کوټو باندې د عربستان بدلول دی او په نتیجه کې په سیمه کې تاوتریخوالی د دغه اقتصادي لړل لپاره جدي ګواښ ګڼل کیږي. دغه ورځپاڼې د تعوی که څه هم کیدونکي موافقه یو بل ته زیات ورته والی لري خو د ایران له اټومي موافقې څخه د فارس خلیج د عربو هیوادونو ملاتړ ښودنه کوي چې سیمه څومره بدله شوې ده. لس کاله مخکې هغه وخت چې د امریکا د هغه وخت ولسمشر براک اوباما او د نړۍ نور مشران د ایران د اټومي پروګرام د محدود کولو په هکله له تهران سره موافقې ته ورسېدل عربستان دغه موافقې ته چندانې مثبت نظر نه درلود او د عربستان چارواکو هغه موافقه کمزوري بللې وه. خو اوس په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر ټرمپ حکومت پخوانۍ موافقې ته له ډېر ورته والي کلي موضوعګانو سره یوځای موافقې ته د رسېدا لپاره له ایران سره د خبرو په حال کې د سعودي عربستان نظر هم کاملا متفاوت شوی. د عربستان خارجه وزارت هم څه موده مخکې د یوې بیانیې په خپرولو سره هیله وکړه هغه اټومي خبرې چې د عمان په منځګړیتوب سره ترسره کیږي په سیمه او دنیا کې له سولې سره مرسته وکړي. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان حتی خپل ورور خالد بن سلمان چې دفاع وزیر دی ایران ته راواستوه او د ایران حکومتي چارواکو هم د هغه تود هرکلی وکړ او د عربستان دفاع وزیر بیا په شخصي ډول یو لیک د ایران د اسلام انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای ته ور وسپاره. په واشنگټن کې د فارس علی د عربو هیوادونو د موسسې لوړ رتبه سیډان کریستین سمیت دیوان وایي نن سبا د عربو هیوادونو فکر متفاوت دی او د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما په وخت کې د فارس خلیج عرب هیوادونه د ایران او د امریکا له نږدې کېدا وېرېدل چې ممکنه وه د دوی د انزوا او څنډې ته د کېدا سبب شي. خو د ډونالډ ټرمپ په اوسني حکومت کې د ایران او د امریکا ترمیان د تاوتریخوالو په هکله چې ممکنه دا دوی هم تر اغېز لاندې ورولي اندېښمن دي. د اټومي انرژي د نړیوال اژانس یو پلاوی ایران ته راځي. زمون خبریال راپور کړی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ټامی بروس وویل چې د اټومي انرژي نړیوال اژانس ردل لري روانونه ایران ته یو ټیم واستوي. هغې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د څرګندونو په هکله د سعودي عربستان د الحدث ټلویزیون چینل د خبریال پوښتنې ته په ځواب کې چې ویلي دي له ایران سره موافقه داسې موافقه کیدونکې ده چې د ډیرو کسانو ژوند به بچ کړي زیاته کړه له ایران سره خبرې رغنده دي خو مخته پرته لاره اوس هم اوږده ده. د امریکا د بندنیو چارو د وزارت ویاندې ټامی بروس وویل چې په دې زمینه کې د اټومي انرژي نړیوال اژانس روانونه ایران ته د یو ټیم د استولو لپاره د نوانه په حال کې ده. الحدث ټلویزیون د چین د شینوا خبری اژانس په کال راپور ورکړ چې د ایران او د امریکا د خبرو اترو له دریم پړاو مخکې په اټومي انرژي نړیوال اژانس کې د چین د روسیا او د ایران استازو د نوموړي اژانس له مشر رافائل ګروسی سره کتنه وکړه او د ایران د اټومي پروګرام په هکله ورسره خبرې وکړې. د پاکستان په کوټه کې ماین 14 نه څلور کسان وژلي ير نه خبري اجانس راپور کړی. د پاکستان د بلوچستان صوبې په مرکز کوټه خار کې نن د ماین 14 نه لقبله څلور حکومتي عسكر وژل شوی او درې نور ژوبل شوی هم دي. دا په تیرو څلور ساعتونو کې په بلوچستان صوبې کې دوهمه بم 14 د چیکي یو لقبله ټول ټال اته کسان وژل شوی. د غراز د پاکستان په خیبر پختونخوا صوبې کې هم د حکومتي عسكرو پر ضد و حمله وشوه او لقبله 12 پولیس وجل جوبل شوی هم دی. بل خبر دا چې د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې د کرمزلې ټل پر چینار لره همغراز د توري او د بنګخ قبیلو پر مخ تړل شي او په دغه لارې یوازې د کرمې اهل سنت په ازادۍ او اسانۍ سره تګ راتګ کوي. خو د توري قوم ګاډو او خلکو ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي او کچېرې کوم تورای په ټل پر چینار لرې لړهم شي نو په بګر مندورۍ او چتکلیو کې وسلوال اهل سنت کلیوال او د دوی ټرورست ملاتړي او حمایت کوونکي د توري قوم غړي لګاډو کوزوي او د هغوی سرونه پرې کوي او مړي ټوټې ټوټې کوي. د پاکستان د کرمې ضلع توري او بنګخ قبیلې له تیرو څو میاشتو راسې د خوراکي شیانو درملو پیټرالو د ژوند د نورو ضروري شیانو لږ ډېر کمښت سره مخامخ دي. د پاکستان ولسمشر د هندوستان د تیری په حق لا خبرداري ورکړه. ډیر نه خبر یا جانس راپور کړی. د پاکستان ولسمشر آصف زلی زرداری د هندوستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د سیلانیانو پر ضد لمرګونی حمله وروسته د اسلام آباد پر ضد تورونه بیا ساسو بلل او خبرداري ورکړه چې پاکستان هر ډول خارجي ګواښ او تیری ته سمدستي ځواب ورکولو ته چمتو دی. د آصف علی زرداری د سین صوبې په مرکز کراچۍ ښار کې د پاکستان له کورونا چارو وزیر سره په کتنې کې د ملي امنیت د کمیټې له فیصلو چې پرونی په اسلام آباد کې غونډه کړې و خبر شو او د پاکستان له غچ اخیستونکو اقداماتو څخه یې خپل پریکنده ملاتړ هم اعلان کړ. د پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری وویل د هیواد امنیت او دفاع ماتې نه خوړونکي دا وسلوال ځواکونه د خلکو په څنګ کې هر ډول خارجي تیری ته سمدستي زوار ورکولو ته تیار دي. هندوستان وایي چې د کشمیر په پلګام سیمه کې په سیلانیانو باندې برید کې پاکستان لاس لري. د هندوستان کابینې د کشمیر برید ته په خپل لومړي غبرګون کې د سینتاست د تړون په نوم له پاکستان سره د اوبو تړون وځنډه او د غراز د پاکستان د خریزو په تیره بیا د پاکستان د پوځي او دفاعي اتشیانو له هیواد څخه د وتلو حکم ورکړ او د پاکستان پر مخ کې خپل اتاري رسمي سرحد هم بند کړ. هندوستان او پاکستان بیا د کشمیر له حمله وروسته زغم وخی. زمون خبريال راپور کړی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټریش د هندوستان تر کنټرول لاندې د کشمیر په پلګام سیمه کې د سیلانیانو پر ضد له حمله وروسته له پاکستان او هندوستان غوښتي دي چې زیات زغم وخی. دا په داسې حال کې دي چې پاکستان او هندوستان له دغه حمله وروسته د یو بل پر ضد یو شمېر اقدامات ترسره کړي هم دي. د هندوستان تر کنټرول لاندې د کشمیر په پلګام سیمه کې په سیلانیانو باندې د وسلوالو کسانو په برید کې اتوش کسان وژل شوي او ولس نور ژوبل شوي هم و. او وروستی خبر دا چې روسیې د اوکراین په کامل ډول ننیولو سره ستر امتیاز ورکړ. ایرنا خبری اژانس نن د یورونیوز ټلویزیون په کال راپور ورکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یولر څرګندونو کې په جنگ کې د اوکراین په نسبت د روسیې برتره قدرت په اشاره سره ټینګار وکړ. روسیې د اوکراین په کامل ډول ننیولو ډډه کولو سره سولې ته د رسېدا لپاره ستر امتیاز ورکړی. د امریکا ولسمشر ټرمپ سپینې ماڼۍ کې د ناروې له لومړي وزیر یوناس ګار اسټورسا په کتنې کې په دې خبرې سره چې روسیا او اوکراین دواړه سوله غواړي وویل له دې کچېرې مسکو او کیف د جنگ د ختمېدا لپاره زموږ غوښتنه د اهمیت ورنکړي ممکنه ده چې موږ خپل کارچار په پام ډول بدل کړو. د امریکا ولسمشر ټرمپ په دوام کې د پام وړ هغه دباو ته چې په مسکو یې راوړی دی اشاره وکړه او ویل همدغه فشار سبب شوی دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین همدا اوس خبرو اترو ته حاضر شي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو اوس به سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د ایران اهل سنت لس په کوي غونکو کسانو سره د ریډیو د ټلویزیون ادارې د چلند کدراونه وکړه نومیږي. د د اهل سنت او پر ضد یو شکمن او لسپکاوی د ډک اقدام لاملان سره د ایران د اسلامي جمهوریت د راډیو او د ټلویزیون ادارې صدا او سیما او د قضایي ادارو له جدي چلند کول وروسته د ایران اهل سنت او ټولنې لخوا د قدرونې یو شمېر پیغامونه خپاره شول. د ایران شبکه یک ټلویزیون د سیمای خانواده پروګرام چې د اپریل په درویشتمه نیټه خپاره شو د یوې لنډې ویډیو خپرېدل چې د تفارقي رامنځته کېدا محتوا یې لرله یو شمېر غبرګونونه رامنځته کړل او په همدې ارتباط د تهران د لوی سرنوال په حکم قضایي دوسیه جوړه او تحقیقات هم پیل شول. د دغه لنډې ویډیو له خپرېدا وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت د راډیو د ټلویزیون ادارې صدا او سیما د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره وویل د شبکه یک ټلویزیون د سیمای خانواده د تېرې چهارشنبې ورځې په پروګرام کې د نه بخښنې وړ او مشکوکه غلطۍ د پیښې له رامنځته کېدا سمدستي وروسته په لوړ حساسیت او د راډیو د ټلویزیون ادارې د سیانت او د حفاظت د مرکز او د ټلویزیون ادارې د معاونت په چټک او پریکند اقدام سره تعقیب شوه او د راډیو ټلویزیون ادارې تر اړونده له سپهر او د ټلویزیون سایټونو د نوموړي ویډیو په سمدستي ډول هسپالو سربیره سمدستي له قضایي چارواکو سره په تماس کې د هاتو خلاف ورزي کوونکو عواملو لپاره جرم اعلان شو او هغوی قضایي محکمې ته معرفي هم شول. دغه را د شبکه یک ټلویزیون د خپرولو د چارو مدیر او د اړونده تولید ډلې مدیر له خپلو دندو څخه لرې کړی شول. په همدې ارتباط او د قضایي قوې د حکم په ورکول کې دا سره د دغه پروګرام د خپرولو څلور اصلي عوامل ونیول شول. د ایران د راډیو ټلویزیون ادارې صدا او سیما او د قضایي ادارو دغه پریکنده اقدام د حقوقي او د حقیقي شخصیتونو په تیره بیا د ایران د اهل سنتو د ټولنې لخوا د ډیرو مثبتو غبرګونونو سبب شو. د ایران د اسلامي جمهور سرمشورا د اهل سنتو د استازیو پر اکسن وویل د قضایي قوې د ملي رسنیو د خدمت کوونکو امنیتي ځواکونو د هوښیارۍ او د چټک اقدام قدرونه کوو. د ایران په اسلامي شورا کې د اهل سنتو د استازیو پر اکسن په دې زمینه کې په یوې بیانیه کې وویل په دغه ورځو کې چې د اسلام او د انقلاب قسم خوړلي دښمنان د شیعه او د سنی د یوهیر سپونو ترمیان د تفارقي د رامنځته کولو کوشش کوي له بده مرغه د ملي رسنۍ په یو خپور شوي پروګرام کې د اهل سنتو د کېدو په هکله یو ناروا او لسپکاوي ډکه وینا خپره شوه چې میلیونونو اهل سنتو هیوادوالو د احساساتو د دغه کېدا سبب شوه. موږ د ایران د اسلامي شورا د اهل سنتو د پر اکسن استازي د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت حیات الله العظمه سید علي خامنهای په حکیمانه خبرو باندې استناد سره چې پر میل دي هر څوک چې د اهل سنتو د سپکاوي وکړي په حقیقت کې بې زما سپکاوی کړی دی. دا ډول تفارقه مېسته کوونکي اقدامات په کلکه غندو او د اسلامي وحدت د ساتلو پر ضرورت همغه ډول چې کورنۍ غوښتنه او د مشر ته به د ستر مقام نرخونه ده ټینګار کوو. موږ په عین حال کې د دغه ناخوښ اقدام د عواملو په پېژندلو او نیولو کې د قضایي قوې د ملي رسنۍ او د خدمت کوونکو امنیتي ځواکونو د هوښیارۍ او د چټک اقدام قدرونه هم کوو. تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
بسم الله الرحمن الرحيم. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا.
ده قران فالوشي
جامع الغني المغني المانع نافع النور
ده خاتم الانبياء حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه واله وسلم په پاک روح په درود او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د قران په لوشو مینوالو ته اخی چاري وایو. عزیزانو د قران د پلوشو له یو بل پروګرام سره زفاتمی لخپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. عزتمن اوریدونکو لکه څنګه چې پوهیږئ د عادیات سورې په ختمېدو سره دا پروګرام د قاریه سورې په آسان تفسیر سره پیلیږي. دا سوره په مکه مکرمه کې نازله شوې ده او یوولس آیتونه لري. دا سوره له قیامت مخکې ځینې پیښو ته په اشاره سره په قیامت کې د عدل او انصاف په تله د انسانانو د عملونو د تلل کېدو په اړه ده او د انسان د انجام په هکله خبرې کوي. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د قاریه د مبارکې سورې له یوم تر پنځم آیتونو تلاوت. هلته چې لوی خدای داسې فرمایي:
بسم الله الرحمن الرحیم. القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش.
جبارة د زړونو ټکونکې. د زړونو ټکونکې څه شی ده؟ او ته څه پوهیږې چې د زړونو ټکونکې څه شی ده؟ هغه ورځ ده چې خلک به د خورو کړی شوو پتنګانو په شان شي، او غرونه به د ډانډس کړی شوې رنګینې وړی په شان شي.
عزتمنو اوریدونکو، دا آیتونه د نړۍ د پای او د قیامت د پیل پیښو ته اشاره لري، او د هغو پیښو د سختۍ او ویرونکي والی په اړه یې د ټکونکي یا زپونکي ټکی کارولی دی. ګواکې د دې خاورینې کورې بیلابیلې برخې به له یو بل سره دومره سخت ټکر شي لکه چې یوې بل ټکوي او زپي، او له هغه به داسې ویرونکي غږ راوځي چې هر انسان په ویره او وحشت کې واچوي. یوه زپونکې پیښه چې د بشر له پوهې بهر ده او عظمت د هیچا په ذهن او فکر کې نه ځایېږي. هغه زپونکې پیښه چې د قیامت په راتللو او د انسانانو په بیا ژوندي کېدو سره رامنځته کېږي، لامل کېږي چې خلک له ویرې او اضطرابه هر یوې خواته وتښتي او حیران او سرګردان د پناه ځای په لټه کې شي. هغه وخت به هر څوک د خپل ځان په فکر کې وي او د خپل راتلونکي په اړه به اندېښمن وي. بیا د هغې ورځې یو بل صفت ته اشاره کوي. د دې آیتونو له مخې د نړۍ په پای کې هغه ستر غرونه چې د میخونو په شان یې د نړۍ مخ آرام ساتلی دی، د قیامت په درشل کې دومره ټوټې ټوټې او ویجاړېږي چې د ډنډاس شوي وړې په شان په آسمان کې خپریږي او هرې خواته زیو راځي.
قدرمنو اوریدونکو، له دغو مبارکو آیتونو نه زده کوو چې اول د قیامت د رامنځته کېدو پیښې او د هغې سریزې او ترې مخکې پیښې د انسان له پوهې او درک نه لوړې دي. دویم، د کورنۍ نظام او د انسانانو کوچنی او لوی ټولنې به د قیامت په ورځ له منځه ځي، او انسانان به یو یو د قیامت په ورځ حاضریږي. او دریم، نړۍ د خدای په قدرت او اراده کې ده، او کله چې هغه وغواړي موجود نظام به له منځه ځي او بل نظام به برپا شي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د قرآن شریف د قاریه د مبارکې سورې شپږم تر یولسم آیتونو تلاوت. هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
فأما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
جبارة نو دا چاچه دا عملونو تلا درنوی هغه به په ډیر ښه ژوندون کې وي، خو د هغه چا چې د عمل تله سپکه وي نو د هغه استوګنځی هاویه ده. او ته څه پوهیږې چې دغه یعنی هاویه څه شی دی؟ هغه ډیر سوځونکی اور دی.
عزیزانو، دا آیتونه د قیامت په ورځ د انسانانو د وروستۍ انجام په اړه خبرې کوي. انسانان چې په ژبه، نسل، عمر او سواد کې توپیرونه لري، د قرآن مجید له نظره په دوو کلي ډلو ویشل کیږي. یو ډله هغه انسانان دي چې د هغو ښه کارونه تر بدو کارونو زیات دي، او بله ډله هغه انسانان دي چې بد کارونه یې تر ښو کارونو زیات دي. روښانه ده چې د دې دوو ډلو انجام به توپیر ولري. څرګنده ده چې په هغه نړۍ کې چې موږ پکې ژوند کوو، پرته له انبیاو او معصومینو او اولیاو چې یوازې نیکی او ښېګڼه ترې صادریږي، نور انسانان د نیکو او بدو کارونو دواړو لرونکي دي، او له دې اړخه مطلق ښه او بد نه لرو. له همدې امله خدای تعالی د مؤمنانو او د کافرانو دواړو لپاره د توبې لاره پرانیستې ده، ځکه چې دواړه ډلې د تیروتنې، خطا او ګناه په وړاندې له خطر سره مخامخ دي. په هر حال، هغه څه چې مهم دي د نیکۍ پر بدۍ یا برعکس د بدۍ پر نیکۍ غلبې دي چې دا آیتونه ورته اشاره کوي. آیتونه له هغې تلی سره چې دوه پلړې لري د الهي عدل د محکمې په تشبیه کولو سره وایي: هغه څوک چې د هغه د نیکو کارونو پلړه د بدو کارونو تر پلړې درنوي د جنت لور ته ځي، او هغه څوک چې د نیکو کارونو پلړه یې د بدو کارونو تر پلړې سپکې وي د دوزخ لور ته ځي. له ایمان، پاکۍ او خالص نیت پرته عمل ارزښت نه لري، او د نیکو عملونو د پلړې د دروندوالي سبب نه ګرځي، لکه څنګه چې رسول الله مبارک فرمایي: انما الاعمال بالنیات. د هر عمل ارزښت د هغه په نیت پورې اړه لري. د دې دغه آیتونه په دنیا کې د نیک کار بدله په آخرت کې رضایتمند او د خوښه ژوند بللی، او پر هغه خوشنودی باندې ټینګار کوي چې د داخلي آرام لامل کیږي. دا د جنتیانو د نعمتونو، آرام او خوشی ډک ژوند یو په زړه پورې تعبیر دی چې په دنیا کې یې بیلګه هیڅکله نه لیدل کیږي، ځکه چې د دنیا ژوند چې هر څومره له هوساینې، امنیت او رضایت سره مل وي، بیا هم د کړاو، سختۍ او ناخوشنودۍ له عواملو خالی نه دی. یوازې د جنتیانو ژوند دی چې په بشپړه توګه د رضایت، آرام او ډاډ څخه ډک دی. د دوژخیانو په اړه د سورې ورستی آیتونه دوژخ د هغوی له مور سره تشبیه کوي، چې دوژخیان د هغه ماشوم په شان چې په ستونزو کې د خپلې مور غیږې ته پناه وړي، دې ته پناه وړي. حال دا چې دا ځای د دوژخ له سوزونکي او تود اوره پرته بل څه نه دی.
محترم اوریدونکو، له دغو مبارکو آیتونو زده کوو چې: اول، د قیامت محکمه د انصاف او عدل د میزان او تلې پر بنسټ جوړیږي. هلته د انسان نیک او بد اعمال سنجول کیږي، او کوم یو چې غالب وي د انسان د وروستي انجام ټاکونکی ګرځي. دویم، جنت د آرام، خوشحالی او بریالیتوب کور دی، ځکه چې هلته د اندېښنې او اضطراب هیڅ عامل لکه درد، کړاو، فقر او ناروغي شتون نه لري. او دریم، د جنت او دوزخ درک د مادي نړۍ اوسیدونکو لپاره ممکن نه دی، نه د بهشت نعمتونه او نه د دوزخ عذاب. هیڅ یو یې د دنیا د خوشحالۍ او ناخوښۍ له عواملو سره پرتله کیدونکی نه دی.
عزتمن اوریدونکو، د دغه نننۍ پروګرام په پای کې د خدای تعالی له درګاه څخه عاجزانه غوښتنه کوو چې موږ د دوزخ د رنځونو څخه وساتي، او د جنت په لور د تلو موږ هدایت کړي. انشاءالله په همدې دعا سره دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسوو، او تر بل دې پروګرامه تاسو په لوی خدای سپارو.
روغ رمټ او بریالي اوسئ.
فما أغراك بالعمر الطويل ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول
ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول
کلا
راشا
د تهران رادیو د ارکل راشه د پروګرام ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم جمعه مو په خیر یو ځل بیا راغلی او تاسو په خپل لیکنو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام سره عزتمن اوریدونکو په نننی ارکل راشه پروګرام کې زفاطمی او زما محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی
ډیره ډیره مننه فاطمی خور زه هم تاسو ته او د غشان ګرانو مینوالو ته له مینې ډک سلامونه وایم او په سر کې غواړم چې په پروګرام کې د شاملې دو لپاره ګرانو اوریدونکو ته د هر کله راشه د واتس اپ د ګروپ نمبر اعلان کړم نو ملګرو دغه نمبر در سره ولیکئ 00989 شپږ شپېته پنځه سلوېښت او شپږ سوه درې شپېته همداشان pashto99@yahoo.com مو د ایمیل یا برېښنالیک پته ده چې تاسو پرې خپلې لیکنې وغیره تر مونږه رارسولی شئ parstoday.ir/ps او iranradio.ir/ps زموږ دوه ویب سایټونه دي چې تاسو پکې بیلابیل خبرونه تبصرې مرکې او داشان ادبي کلتوري او دینی مطالب لوستلی او ریدلی او هم یې کتلی شي نو ګرانو مینهوالو دلته که مخوښه وي یو وړه شانده مه به واخلو او بیا به راسو ستاسو له خوا رسېدلو لیکنو ته
در کلرش د گلبن شایسته گلانو یو ځل بیا درته هر کلی وایو او مخکې له دې چې ستاسو لیکنې راواخلو ویل غواړم چې نن د ایران په تبس سیمه کې د امریکا د پوځي حملې د ماتې کلیزه ده د 1395 هجري لمریز کال د غوایي د میاشتې په 15مه نیټه چې په ایران کې تازه اسلامي انقلاب بریالی شوی و او جمهوري اسلامي نظام راغلی و امریکا په ایران کې په خپل سفارت کې چې د جاسوسۍ ځاله وه د ایراني محصلینو په لاس د 350 ولج شیو کسانو د خلاصولو لپاره ډیره پیچلی دسیسه پلان کړه خو د باز پنجنو می دغه عملیاتو کې د ایران په تبس سیمه کې ته راغلي درې امریکایي چورلکی خراب شوه یو سی یو سل دیش ډول الوتکه او یو چورلکه په خپلو کې ټکر شوه 15 هلیکپترونه ترې په تیښته کې پاتې شول، اته ځواکونه یې ووژل شول او د ډلټا فورس نور ځواکونه په 15 الوتکو کې
وتښتېدل. ډېره ډېره مننه فاطمه خور، ډېر ښه او مفید او دغه شان مختصر معلومات مو په لنډه توګه مو ښه ګټور معلومات راکړل. خو وخت رانه په تیرېدو دی او د ملګرو لیکنې لا ټولې دغه شان پرتې دي. نو سمدستي د ګران علي محمد احسان صاحب راډالې کړې غزل راخلمه. وایي وی ته په تیاروي خو رڼا احساسوم، ته په تیاروي خو رڼا احساسوم، چې کله د جانان د مخ ښکلا احساسوم او نازک درد د جانانه زما د زړه په تخت ویده دی، هلته راویخیږي چې زه تا احساسوم. لمخه زلفې واړوه د لمر مخ دې پټ کړی، لمخه زلفې واړوه د لمر مخ دې پټ کړی، تیاره دې خوره کړی په دنیا احساسوم، او دردود مې کړی د ځان د نظر مات لپاره یاره، یو داسې تصور دې نن سبا احساسوم. خوړلې پېښور د اغزن تار دې څلور ځایه، خوړلې پېښور د اغزن تار دې څلور ځایه، کابل کې خوشبوئی د پښتونخوا احساسوم. او هغه ویل زه زکه د احسان غزل الولم، دردونه مې آرام سي ځان هوسا احساسوم.
ډیر ښه احسان صاحب، او موږ هم چې ستا غزل الولو نو دردونه مو آرام
کیږي او کنه
بیا به دې هم د داسې شو شعرونو په تمه یو
انشاءالله.
ماجد صاحب، محترم غلام حبیب لبیب صاحب هم خپل یو شایسته غزل موږ ته او زموږ قدرمنو اورېدونکو ته را ډالۍ کړي، چې عنوان یې دی سړی وایي. وایي چې د پت عزت نه بې پروا شي سړی، نو عاقبت کې به په خلکو کې رسوا شي سړی. شخصي هدف که څوک د دین پر اوژه ورسوي، ضرور دارینو کې د خلکو د خندا
شي سړی،
چې د ملت په وینو خپل ځان شتمن جوړوي، ټول نسل شي سپک خپل خونسا
شي سړی،
چې سپین په تور او تور په سپین بدلوي، په توفانو د انقلاب کې بیا فنا
شي سړی. کنه ډېر
که خدمت د دین ملت مقصد شي د چا، خو به په زړونو د ارچا خپل آشنا شي سړی. وایي د دین ګټې که د ځان له ګټو مخکې کړي څوک، بیا به لبیب په ژوندون کې مقتدا شي
سړی. ډېر زبردست شعرونه مو راستولي دي محترم غلام حبیب لبیب وروره، په قلم مو برکت شه، بیا به هم ستاسو شعرونو ته پتم یو. خو ملګرو رازو له یوې لنډې دمې ورسته.
عزتمن اوریدونکو، یو ځل بیا شر اخلاص وایو تاسو ته په دغه نننۍ هر کله راشه پروګرام کې. ماجد صاحب زموږ یو قدرمن ورور، او زموږ اوریدونکي اجرالدین صاحب دا ځل هم یو شایسته لیکنه راستوله.
ډیر ښه.
چی وایي؟
وایي
د نمرود داستان په یوه ماشی پای ته ورسید.
بالکل، یو ماشی کار ختم کو.
وایي د فرعون کیسه په اوبو نهایي سوه،
او
د احزابو نقل په باد پای ومونده. همداسې به د نورو باطلو ډلو ځواک الله تعالی په ډیرو معمولي شیانو پای ته رسوي
انشاءالله. انشاءالله
بیا لیکي چې په دې کې تشویش مه کوه چې باطل به څنګه له منځه ځي، بلکې پر دې فکر وکړه چې د حق په اړه ستا دریز څنګه دی او څه ډول دفاع ځینې کوي.
یاره ډیر د مطلب لیکنه ده، او له حق سره مرسته او ملاتړ او د باطل په وړاندې ودرېدل که هغه هر څومره هم زورور وي، اصلي انسانیت او د غشان سوچا مسلمانی ده. نو د قدرمن مشر اجر الدین صاحب نړۍ مننه، او بیا به هم د داسې لیکنو تسترګې په لار یو. فاطمه خور خاطر افریده وایي وای چې زړونه ماتول ورته منګي او بنګړي ښکاري، چې زړونه ماتول ورته منګي او بنګړي ښکاري، خاطره داسې خلکو ته وادي ماتول څه دي. البته دغه شعر ګران حمزه هارون صاحب راستولی دی، او ډیر داسې په زړه سوری او په زړه سوی ښکاري راته دا هارون صاحب
کورې ودان. خو او د داسې ښکلي شعرونو د راستولو په وجه د هارون صاحب نړۍ نړۍ مننه کوو. خو واده ماتول ډیر بد کار دی ماجد صاحب، او حتی په قرآن شریف کې هم د ژمنې او وعدې د پوره کولو سپارښتنه شوې ده. زموږ یو بل قدرمن اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی څرګند کړی، د عزیزي سیرت صاحب ډیر په زړه پورې شعر یو شعرونه ډالۍ کړي دي. نو که تاسو خوښه وي غواړم چې په دې شیبو کې د خپل قدرمنو اوریدونکو سره
شریک کړم.
وایي چې ورجګېدمه لکه ستن ومه برداشت یې نه کړم،
ورجګېدمه لکه ستن ومه برداشت یې نه کړم،
یو د یاغي فکر څښتن ومه برداشت
یې نه کړم کنه.
وایي راکی راکش یې کړ په زور باندې د جبر خنجر، زه د برداشت د غره لمن ومه
برداشت یې نکړم. ډیر ښه.
لاس یې راورسید راوی وشتم لاندې چې زه ناس د بازانو پر مسکن ومه
برداشت یې نکړم. ډیر ښه.
اور یې راوباله بادونه یې هم کړل ورپسې کله چې زه لکه گلشن ومه برداشت یې نکړم. وایي چې سیرته زه لکه پر گل باندې بلبل و بورا،
سیرته زه لکه پر گل باندې بلبل و بورا،
یو د اعلی رتبې مین ومه برداشت یې نکړم،
یو د اعلی رتبې مین ومه برداشت یې نکړم. ډیر زړه سوي شعرونه مو راستولي دي د ګران سیرت صاحب، نو د هغوی د هم په قلم برکت شي. او ستاسو هم مننه کوو، خو هیله ده چې بیا ورسره خپل نوم هم څرګندوي له خیره
انشاءالله.
فاطمه خور په تلو تلو کې له ښایسته پیښوره د اکبر علي ورور لیکنه راخلم چې مونږ ته او دغه شان د رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه ویلي، او ورسره د حمزه بابا یو ښایسته غزل د خپرېدو لپاره راستولی دی.
شکر یې کړی.
نو دغه غزل که دې خوښي زه به ورته وړاندې کوم. خو اول ورته وعلیکم السلام وایو په ډېره مینه د اوریدونکو په استازیتوب هم، او هیله ده چې اکبر علي صاحب به هم روغ رمټ وي پېښور کې. ماته ښکاري چې دی په حیات آباد کې اوسیږي که نه. نو حمزه بابا وایي وایي ټینګه په واده نشوې دا څه چل دی، ټینګه په واده نشوې دا څه چل دی، کلکه پښتنه نشوې دا څه چل دی، او ډېره ګستاخي مې نظر وکړله ما ته ولې سره نشوې دا څه چل دی، او ته مې مخرونې د ماخامونه یې، ته مې مخرونې د ماخامونه یې، سوزي خو ډیوه سوزی خو ډیوه نشوې دا څه چل دی، او تا خو د وختونو پروا نه کړله لارې راسته نه نشوې دا څه چل دی، او ټنډه د حمزه وې د قسمت غوټه مړ شو ته خوره نشوې دا څه چل دی،
مړ شو ته خوره نشوې دا څه چل دی. ډیر زبردست غزل مو انتخاب کړی دی اکبر علي صاحب، یو جهان مننه. او هم دلته به واخلو یوه دمه، او بیا به راشو د قدرمنو اوریدونکو څه شي
ډیره ښه ده غږیزو پیغامونو ته. بالکل
جی، سړی چې هډو خپې د خپل صادر نه بهر نکړي، سړی چې هډو خپې د خپل صادر نه بهر نکړي، په غم خاده کې فکر د خپل لاس ته سړی وکړي، ابس د هاج غچانه چې د کار تمل لري څوک، ابس د هاج غچانه چې د کار تمل لري څوک، خوراک چې د ډوډۍ کله پملاسته سړی وکي، او بیا وایي چې ثواب هم مزه وي د ځوانۍ په عبادت کې، ثواب هم مزه وي د ځوانۍ په عبادت کې، پیری چې کله راشي موس په ناسته سړی وکي، پیری چې کله راشي موس په ناسته سړی وکي، او تم دې که یې ونکړه سلامت به پوری وځي، توندی کیا اونکل سلامت پا پوری وزی و کلک سبر کشتے او یا شناست سلی وکلی او پغر دا کرامار که چشلی دلی پیس پوا پغر دا کرامار که چشلی دلی پیس پوا دا دین پس یقین بس پا بیاست سلی وکی ها دا دین پس یقین بس پا بیاست سلی وکی او روجه و مخامی نولی خون به دیر نبی روجه و مخامی نولی خون به دیر نبی دا دوم را انتظار چی یو گلاس تسلیو کی دا دوم را انتظار چی یو گلاس تسلیو کی او خبر دا شاکر دا دخلی شاعر بطی نجور شی خبر دا شاکر دا چی شاعر بطی نجور شی زمون سر چیاسی ناس تا پاس تسلیو کی زمون سر چیاسی ناس تا پاس تسلیو کی او یوی پخپل خورن لری اختیار نو سنگ بخشی پخپل خورن لری اختیار نو سنگ بخشی تعجب دے تخپل پلار نک میراث تسلیو کی تعجب دے تخپل پلار نک میراث تسلیو کی او پخپل بخپل لو خیدر گزان لسلی وینځ نو پخپل با پلا زان لسلی لو خیدر گی وینځ چغټه کټه خزه خنا راست تسلیو کی چغټه کټخزه خنا راست سړی وکي او د خپل کورودان قدر التک معلوم شي د خپل کورودان قدر التک معلوم شو چې خپل کاله کې ناشته د بل لاست سړی وکي او چې خپل کاله کې ناشته د بل لاست سړی وکي او بیا وی یخور مرش ګل اشنغری سما واده کی یخور مرش ګل اشنغری سما واده کی د دوړو دی بلنه عام خاص سړی وکي د دو رودی بلن عام و خاص تسری و کی تاس روز تاس خادم او امی شاعر گلش نغاره
نو دوباره در تهر کلی وایو همستاسو پا خپل هر کل راشه پروگرام که و پا غگیز و پیغامونو که اول ده تکڑه او امی شاعر گل اشنغاری سه با مزاحیه شیرون او رو چه زی خودیر و خندوله ما او ملگرو که پا گروپ که وریدلی بی اغیب هم ورت خندلی بی خدا کم وریدون که چی ریدیو ده لاره خبرونه اوری نو ده غوی ده پاره ده شعرونه داده نشر کهو
خو موجم باید وخندو ماجد صاحب
نو ده خنده شعرونه دیمو
دیر زبردست شعرونه مو ویلی دی قدرمن گلش نغری صاحب شمو ورتا وخنده لحیله ده چی ده اوریدون کو هم خواخ شی بی بیا با مو هم ده داس شو شعرونه و پیغامونو پا تمیو پا داس دنیا چی ماجد صاحب حال چی تاسو گوره ای پا ارزای که داس ده فکرونو و سیچونو و ده خرابولو مسائل شخو
خندیده
و متاسفانه خنده دل با یو هنر بی وست
بلکل خنده دل و خنده ول خو بیا غط هنر ده واقعا
ده بل پیغام لشایسته کویت چخه پروفیسر نور احمد فطرت صبر علی جلدی
خواه
نو پا گرد سر آورو
بیا هم سلامونه در کلره شمر گروت در کلره شمر گروت سلامونه سلامونه تو غزل ده نوی غزل ده حضره ده پیری پر پرشتو پر انسان کو بیان پیری پر پرشتو چه مجه پرشته بولو پیری پر پرشتو پر انسان کو بیان میدان بند ولاړم پر جهان کو بیان میدان بند ولاړم پر جهان کو بیان تسمین لباس سرغل بربندوم ورپسیزم تسمین لباس سرغل بربندوم ورپسیزم مبتم نشا کریم ده ایمان کوم بیان پر غرونو پر رغونو دریابونو ابشارونو پر غرونو پر رغونو دریابونو ابشارونو پر زکم سوایم پر اسمان کوم بیان ولست درویزاو پر روشان جوتوم ولست درویزاو پر روشان جوتوم ولست د ملکاس خوشال خان کوم بیان عربو پر ترکیو پر دنیا او ما بیا عربو پر ترکیو پر دنیا او ما بیا هندو پر تور نیو پر افغان کوم بیان خدای و پرشتی و دا دمش کلی کیسه، خدای و پرشتی و دا دمش کلی کیسه، جنت و دا واو دا شیطان کوم بیان، جنت و دا واو دا شیطان کوم بیان، فطرتیم مخاطب پشتنو ته داسې وخت فطرتیم مخاطب پشتنو ته داسې وخت فطرتیم د دوران پر هر ګوروان کوم بیان، فطرتیم د دوران پر هر ګوروان کوم بیان، پیری پر پرشته و پر انسان کوم بیان، میدان بند ولاړ پر جهان کوم، د سپین لباس سرغ لبر بندوم ورپسې زم مفتی منیر شاکر یم د ایمان کوم بیان، مننه مننه خدای مې عزت.
میدان باندې ولاړ یم پر جهان کوم بیان، واقعا چې ډیر ښکلی کلام مو دی او په خپل خاص انداز مو ویلی دی، نو ډیر خوند مو ترې واخیسته. هیله ده چې په راتلونکي کې هم راته داسې معیاري شعرونه راواستوي فطرت صاحب. فاطمې خور، د نورو ټولو ملګرو هم نړۍ مننه کوو چې مونږ اوري زغمیمو او په خپلو لیکنو شعرونو او دغه شان غږیزو پیغامونو سره په پروګرام کې برخه اخلي او دا پروګرام ښایسته کوي که نه. نو د پروګرام وخت هم همدلته پای ته رسی، تر بل هر کله راشه به د ګرانو اوریدونکو نه اجازه غواړو. که تاسو څه ویل غواړئ پتلو تلو کې، نو
موږ هم وایو چې د خدای په امان، خدای مو مل شه.